زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان لایو بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي راپور لرو، او دا هم اورئ چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا به وړاندې په خبرونه کې واورئ، خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پېښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسګونه ټنه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار رسنیو ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 204 نوي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 625 ټنو ډېر نشه یي مواد نیولی چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاقو په تورې 395 کسان هم نیولی دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوز درې سرتیری او د ملي امنیت دوه کارکونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هین ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنی قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلې د هیروینو یو سلو واویا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نیول شوی نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا اورګونی د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولې دي.
دا د قاچاقبران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي، او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول، او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي، او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرس.
دا یادونه ورده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت صفر شوی، او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي، او غوښتلې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیې ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 650 کسان چې څلوري ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له 650 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروئین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3500 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولۍ او 14000 کیلو خشخاش نیول شوی دی. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له واویا تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوی دی.
له موسکا هوتک څخه په مننه، له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1299 او FM 3.15 خپرېږي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش وایي
د نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت د قاچاق کوونکو له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي.
هر د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته دا ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونې د پای شیبه بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ماخام چې لږ تیار شي بیا څوک له ډاره لکور نشي راوتلی.
را سره اوسئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنگي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشه یي موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشه یي مواد او قاچاقونکي نیولي دي.
چارچوب وزارت داخله
نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا موینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشه یي موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانسیونونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي تر څو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول سي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق همدم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري.
تنه ایالات متحده امریکا به تاجکستان
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادی هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشه یي موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو درېیمه برخه د نشه یي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتر ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو لاره ده. د ښاغلي همدم په باور له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشټوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځني آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې مواردل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشئی توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمونتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره باسي چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنۍ آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد د قاچاق نه مخنیوی
وکړي. همدم صاحب که تاسو اشاره وکړه، یو خو د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل خپل هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیرو څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $100 میلیون یې اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز OECD د اروپا اتحادیه او ناټو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو د قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات دغه مخدره موادو لارزي دي کی په لوی کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسجد په غاړه لري، همدارز د نور نجدي خپلوان په نظامی ردو کې ډیر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغه مخدره مواد نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه دغه سیاسونو جیبو ته هم ځي.
همدم سره آیا فکر نه کوي چې دا یو ډول له تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېل له شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه نښتې دي. البته د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطح کې د سازمان یافته پراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وسوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامی خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنه ځواب ووله. د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بلې خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلند وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې موضوع نه نوڅه مشکل لري په ټول کې ناستلوس کا زاد کلک منیسه
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دای که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکې دي، خو تندی اورین او له چیرې څخه خوشاله ښکارېږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا به د دل خولې واو.
دا بیخي منکر او چې زه دا قسم نه کوم. ما به ورته ویل ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیرته راشي. زموږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته دا مخکې لاړه دور پسې شو مجه لاړم داسې یو غټ کمرټ او داسې یو غارونه دي که نه هلته کېناست. نو بس تاراکي ورته شروع ورته وکړه ګیر میږه چې ګیر میږه اوس من کوردلی نه شي، اوس مې تله غذا ته راوسېده چې دوایې وشي او خپله وویل چې زه لکه بدبخته شوی یم. ډېر خوشحاله شوم چې خپل په خوښه باندې چې دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي په دې اړه به د ارواپو مطیع الله اورمړ خبرې واورو.
هر کله مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پرې خودل همسته، فقط پام ده فکر کوي چې مواد مخدر ماته هر څه دي. نو مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کم یا خوسي نه کم. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وایي، مریض موږ دلته آماده وسیږي اما جرأت نسی کولای چې مواد مخدر پریک دی یا ترکی، ځکه حراس لري پروسه نه ده ورته معلومه چې مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده. د سر موږ د تشریح کوو ورته خي آماده کوو ته یو ایجاد دی انګیزي ورته کوو.
در واپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر شي داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړي جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو.
کالی ور بدلو د پله شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه شوی دی، اغوشته شوی دی، بد بویږي، په موادو ککړی دی، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي. ساري ګیره فیصلا کوي، امام طبيعي غسل ورکوي، باد غنه وادر د لوړته راولو ډاکټر صاحبان ته تسلیمو د سیاي لمر کیږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له 8 څخه تر 1300 ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د سهار ویستلو مرحله په 5 مرحلو بیا ویشل کیږي. هغه اول سات کې چې مریض نوی بستریږي دا یو ترس لري، دغه مرحله تقریبا 30 ساعته دوام کوي. د دوم مرحلې سیک آف ډرګ ده، جستجو کی بالغ جگی ودر د سبقه خلک بستر شوی کوم پدی چرس مسکه چه پدی بسترې شان گډوډی. د دریم مرحله چی شي فشار لوړیږي، خو بد نه پیژني. یو شی په زګی ګری چی لاره به فرار کوم، لاره نه فرار کوم. هغه بل مرحله کې چی ده بستر کې چی پروت دی ا دې قاز یا د لک لک شکل منګ ورته وی هغه موقت زنده نیسی. د ویښتان دریږي، شخ پدې کې وجود دی. پنځم مرحله چې هغه کوم سمی مواد هغه ته نوزي او بیرته استاسته بل حالت راځي.
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیا رغونه پیل کیږي. ارواپو شرف الدین وایي چې دا پړاو لوینی میڅخه بیا تر 2 میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدی څخه موږ ته راځي، دا مریض موږ سره دیش وځي پات کیږي. په دغه دیش وځي کې موږ د مریض سره مختلف جلسې نیسو، چې هغه جلسې فردي دي، ګروپی دي او مهارت های زندگی لایف اسکیل په نامه دیږي. تفریح هم لرو لکه مثال با سرگرمی لرو لکه مثال مریضان ټولیږي لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه شعر جنگي ورته وي فقایات ورته وي دا څه تفریح هم درو.
د احتیاط څلورم او وروستی پړاو فراغت او رخصت کېدل نومیږي. په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري. په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکی جمال عبدالناصر ناصری وایي
کله چې موږ مریض رخصتوو هغه مریضان چې ولایت ته ځي هغې ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه صحي مرکز ته معرفي کوو او د هماغه صحي مرکز نه پلواب صورت نیسي او موږ هم د تلیفون په اساس باندې ځان خبرو او هغه دوستان چې زموږ په ښار کابل کې اوسیږي هغې ته موږ د یوې میاشتې د درېو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو، د هغه د نږدې نه ګورو. نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره، د خپل وراره سره، د خپل خورۍ سره کومک وکړي په هره ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فراه ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له 6 کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسیږي. دا چې د 19 ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیات کم 15 کاله در و 10 کاله پورې کېږي چې موټر سوار یم. ژوند تقریبا زیات کم 4 کاله کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه سم. مې پسه په دې عمل کې هم گرفتاره یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنی سر د زندګۍ، شیرینی د زندګۍ اولادو ناموس دی. مثلا پاتې دي ولې پیسې هم د دغه عمل که دا عملي نه وای په سینه خیز به ما ځان رسولی وای. خپل کوته اوس مې نه شوی کولی چې ولاړ سم ځان ورسوم. الافي ډېره راباندې راغلې ده. داسې شپې راغلې ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چېرې زه پیسې راسره سوي دي، داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمل ته پاتې سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولې دي، پر دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم. د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نهشته. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمل ځینې هر مسلمان، هر دیني ورور، هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسي شیبو تر رسیدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مراوالا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا به کې نستم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل دی خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې غلې ډېر شوې دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیب دا والا ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خدا دې قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زمونږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه یې ځینې اخیستي و. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راوځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسې زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکړئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسو دلته داوزی مخې ته ودرېږئ. زه او زلمی به دننه ورشو، بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ.
قومندان
صاحب. زلمیه، دا پولیس چیرې دي؟ حوزه بیخي خالي ده.
قومندان صاحب په ګزمه پسې به وتلي وي.
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي؟ داوزی په دروازې کې بیخي پیرهدار نشته.
نه پوهېږم چې چیرې به تللي وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شوبه ده. زلمیه، داسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
زلمیه، ته تر دې کړکۍ ورته وګوره. تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه خورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قومندان صاحب، تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قومندان صاحب،
چپ چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي ها؟ زلمیه.
بله قومندان صاحب.
هغه نوره پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قومندان ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
چپ چه شرابي، د پولیسو رنګ دې ور بد کړی. موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي، تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.